دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې زبان میر ساحل درته یو ځل بیا هر کلی وایم. په دې خبرونه کې رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ ونیز خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فبروري 8 په انتخاباتو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په کورمه کې د ځنګل لانجې پر سر پنخته کې یو سرتېری وژل شوی او دوه ولسی وګړي ټپیان دي او اسرایلو د غزې پر تر ټولو لوی او فعال روغتون برید کړی دی. بشپړ خبرونه دا پاکستان یو شمیر ګوندونو د فبروري 8 په ټول ټاکنو کې د ټګۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په بلوچستان کې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند مینګل، هزاره جمهوري ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د جمعیت علماء اسلام، فی او تحریک انصاف غړو او پلویانو د انتخاباتي کمیشن دفتر مخې ته مظاهره وکړه. جمعیت ویلی دی چې نن د سند او پنجاب ترمنځ لوی لار تړي. اخوا د جماعت اسلامي غړو او پلویانو د کراچۍ ښار په ختیځه ضلع کې احتجاج کړی دی. د جماعت اسلامي او سیاستوال ډاکټر ثاقب الله مشال راډیو ته ویل چې امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت د خپل خوخي نوماندان بریالي کړی دی.
د فارم 45 مطابق زمونږ نمائندگانو گٹلی ده. خو په آرو دفتر کې جعلی 45 جوړېدل، په کراچۍ غونډې ښار کې 24 ګنټه بعد ریزلټ ورکول، ریزلټ رکاول، د دې نه مونږ اندازه لګوو چې مکمل هغې خلکو ته حمایت حاصلو چې کوم د اسټبلشمنټ په لاره کې روان دي، د اسټبلشمنټ په مرضۍ باندې روان دي.
د پاکستان پوځ تر انتخاباتو وروسته د ګوندونو د دې ډول تورونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. له دې پرته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر په ګډون نورو چارواکو او نگران حکومت هم ویلي دي چې انتخاباتي بهیر په بشپړ ډول روڼ او عادلانه و. کمیشن وایي چې که څوک د نتیجو په اړه شکایت لري نو عدالت ته دې ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځنګله پر سر د لانجې له وجې پنخته کې یو سرتېری وژل شوی او دوه ولسی وګړي ژوبل دي. د بره کورمې د پولیسو یو چارواکي نجف علي بیګا مشال راډیو ته وویل چې له ګیدو سیمې څخه په یو ټریکټر کې ځنې کسان پرون له ځنګله د لرګي وړلو لپاره تللي ول چې نښته وشوه. دی وایي کله چې پوځیان د نښتې درولو لپاره ورغلل نو په ډزو کې یو سرتېری ووژل شو. علي وایي معلومه نه ده چې سرتېرو هم ډزې کړې دي او که نه، خو د پیواړ دوه اوسېدونکي په پیښه کې ژوبل شوي دي. دی زیاتوي چې اوس حالات کنټرول دي او پلټنې روانې دي. د پیواړ یو مشر صوبېدار ګلاب حسین مشال راډیو ته وویل چې د هغې سیمې ځنو اوسېدونکو پر ټریکټر ډزې کړې دي، خو زیاتوي چې دا کار هغوی خپله کړی او د ولس او مشرانو خوښه پکې نه وه شامله. د ګیدو یو ځایي مشر ملک ګلا خان منګل وایي چې له ځنګلې لرګي نه وړل، بلکې د تعمیراتي چارو لپاره یې له خوړه شګه لیږدوله چې ورباندې برید وشو. د کورمې د ګیدو منګل د پیواړ له علیزیو سره د ځنګل ملکیت پر سر لانجه لري چې پخوا یې هم له وجې نښتې شوي دي. په تیرو کلونو کې یوې ځایي جرګې د هغې لانجې د هواري لپاره لسګونه ناستې کړې دي، خو لا یې حل نه دی موندلی. اسرائیلي ځواکونو ویلي دي چې پرون یې په غزه کې پر تر ټولو لوی او فعال روغتون حمله کړې ده. د پیښې په ویډیوګانو کې ښکاري چې په روغتون کې ګډوډي ده. د خلکو چغې او ډزې اورېدل کېږي او تیاره دالیزونه یې له ګرد او لوګي ډک دي. اسرائیلي پوځ پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی دی او ویلي دي چې معلومات یې ترلاسه کړي ول چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي وسلوال په ودانۍ کې پټ ول او یرغمل کسان یې پکې ساتل، خو حماس د اسرائیلي پوځ دا دعوه درواغ بللې ده. او د افغانستان او سریلانکا لوبډلې سبا د درو شلو اووره کرکټ سیالیو په لومړۍ لوبه کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د دمبولا ښار په لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماښام پر شپږ نیمو او د کابل پر شپږو بجو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې کوربه لوبډلې تر دې مخکې یو ټیسټ او درې یو ورځنۍ سیالۍ له افغانستانه ګټلې دي. د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو د فبروري پر 12 د شلو اووره سیالیو لپاره خپلې لوبډلې اعلان کړي. د خبرونو پای مشال رادیو ته غوګیاست زموږ غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ ستور څخه تکولای شئ. اوس مرزو لومړی رپورت ته. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د فبروري پر 15مه په کراچۍ کې د جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف غړو او پلویانو د انتخاباتي کمیشن دفتر مخې ته احتجاج وکړ او تورې پورې کړ چې د رایو په شمیر کې ټګي شوې ده. د جمعیت د سند صوبې سیکرټر راشد محمود سومرو ویلي دي چې نن د هغې صوبې او پنجاب ترمنځ لویه لاره تړي. اخوا د جماعت اسلامی غړو او پلویانو د کراچۍ په ختیځه ضلع کې مظاهره کړی ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت ویلي دي چې ټول ټاکنې پوره شفاف وي. د کمیشن چارواکي وایي چې که څوک شکایت لري نو عدالت ته دی ولاړ شي. نیاز علي تفصیل لري.
جمعیت علماء اسلام فی گن د پرورۍ په 15مه په کراچۍ کې د ټاکنو کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د یادی مظاهرې په وخت جمعیت علماء اسلام فی گن د سند صوبې جنرل سیکرټری راشد محمود سومرو ویل چې نن د پرورۍ په 14مه بعد د سن او پنجاب صوبې په پوله د سکر لوی لار د احتجاج په توګه تړي. نوموړي ویل په کوم ورځ چې د سنې اسمبلۍ اجلاس کیږي نو دوی باید د اسمبلۍ محاصره کوي او اسمبلۍ کې بچا ته هم د حلف اغستو اجازه ورنکړي. د احتجاج په وخت د یاد ګوند د کراچۍ یو مشر قاری محمد عثمان بیا مشال ریډیو ته وویل چې دوی باید د سنې اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت هم پیلوي.
پنجاب او سند لارې خدا سبا نه بندیږي په هغه بارډر باندې چونکې دا یو بوګس انتخابات شوي دي. دا کوم خلک چې کامیاب کړی دی دا حقیقي نمایندگان نه دي. دې وجه نه مونږ به د سنې اسمبلۍ ګراو به کوو هغه ورځې چې په کوم ورځ د صوبې اسمبلۍ دوی اجلاس کوو.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند ځایي مشرانو تور پورې کړی چې په کراچۍ او د سن صوبې په نورو سیمو کې د دوی سره درغلۍ شوې دي او د دوی ګټلې څوکۍ پاکستان پیپلز ګوند او متحد قومي مومنټ پاکستان ته ورکړې شوې دي. د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف پلویانو هم بیا د الیکشن کمیشن په کراچۍ کې د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادې مظاهرې په وخت د تحریک انصاف د کراچۍ نه د قومي اسمبلۍ څوکۍ ان 240 نه کاندید د واخان صابر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی اوټونه غلا شوي او د دې درغلۍ په ضد په دوی د احتجاج سره عدالتونو ته هم ځي. جماعت اسلامی هم بیا د کراچی په ختیځ ضلع کې احتجاج کړي او توري پوری کړي چې په ټاکنو کې د دوی ګټلې څوکۍ په درغلۍ متحد قومي مومنټ پاکستان ته سپارل شوې دي. د احتجاج په وخت جماعت اسلامی کراچی یو ځایي مشر ډاکټر ثاقب الله مشال ریډیو ته وویل اسټابلیشمنت هغه کاندیدان کامیاب ګرځولي دي چې د هغوی خوښ دي.
د فارم 45 مطابق مونږه نمائندگانو ګټلې ده الیکشن ګټلې ده خو په آرو دفتر کې جعلی 45 جوړېدل په کراچۍ غونډه خار کې 24 غنټه بعد ریزلت ورکول ریزلت روکاول د دین مونږ اندازه لګو چې مکمل هغه خلکو ته حمایت حاصلو چې کم د اسټابلیشمنت په لارې کې روان دي د اسټابلیشمنت په مرزي باندې روان دي هغه خلکو له مکمل اجازه ورکړل شوې ده.
که څه هم په پاکستان کې د اتمې پرورۍ د قومي ټاکنو نتیجې ګڼ سیاسي او مذهبي ګوندونه نه مني او د ټاکنو سمدستي رستوي چې د احتجاجونو کومه لړۍ پیل کړې ده هغه لا روانه ده. خو بلخوا د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د سن صوبې مشر شریف الله د درغلۍ تورونه رد کړي او ویلي چې د پرورۍ د اتمې ټاکنې په مکمله توګه رڼې او پر امن وي او هیڅ نتیجې نه دي بدل شوي. او بیا د پاکستان الیکشن کمیشن مشر سکندر سلطان راجا هم د اتمې پرورۍ ټاکنې رڼې بللې دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نون په ګډون شپږو ګوندونو د نوي وفاقي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د فبروري پر اتمه په هیواد کې عام انتخابات وشول چې پکې یو شمېر ګوندونو د درغلیو تورونه پورې کړل او پر ضد احتجاجونه کوي. انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت وایي چې ټاکنیز بهیر په بشپړه توګه شفاف و. پښتنه دا ده چې که د مسلم لیگ نون په مشرۍ شپږ ګوندونه ائتلافي حکومت جوړ کړي نو له کومو چیلنجونو سره به مخامخ وي. انیسی اجمل په خپل رپورت کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فبروري په اتمه عام انتخابات شو، په دې هیواد کې یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. دې لړکې د مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قومي موومنټ ترمنځ تر خبرو اترو وروسته د ګوندونو په یو اتحادي حکومت جوړولو سلا شوې دي. که چېرته د یادو ګوندونو د اتحاد لخوا حکومت جوړ شو نو دا حکومت به له کومو ننګونو سره مخامخ وي؟ په دې اړه د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبروري په 14 مشال ریډیو ته وویل چې نوی حکومت ته به لوی ننګونې اقتصادي بحران، د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان او په سیاست کې د اسټابلیشمنت لاس وهنه وي.
اولنی مشکل او چیلنج چې دی راتلونکي حکومت ته به د پاکستان چې کم خراب اقتصاد دی د هغې مضبوطولي، او ځکه چې پاکستان ته کم از کم 15 بلین ډالر چې دی هغه په کار دي چې د خپلو قرضو قسطونه ورکړي او خرچې پوره کړي. عمران خان پارټي چې کم انتشار مای د میاشتې په طریقه باندې خور کړی و نو کېدی شي چې هغوی ته په اسمبلیانو کې دننه او د اسمبلیانو نه بار چې دی داسې د سیاسي انتشار چې دی خدش هم کېدی شي، نو د هغې کنټرول کول به دویم غټ مشکل او چیلنج وي. څه موده پس چې دا د سیاسي او معاشي بحران نه چې دا حکومت چې دی ملک وباسي، نو بیا ارومرو چې دی دوی به د فوج سره چې دی اړیکې خرابېږي، ځکه چې پارلمان چې دی هغه به ځان ته چې دی د قانون سازۍ او د حکومت چې دی د هغې د څارنې چې کوم اوورسایټ او اکاونټیبلټي کوم رول دی هغه به غواړي او دا خلک پې نه ورکوي، نو بیا به د دوی دا درېیم غټ چیلنج رامخې ته کېدی شي.
خو اسټابلیشمنټ یا پوست د پاکستان په سیاست کې د مداخله تورونه تل رد کړي دي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلوي آزادو کاندیدانو لخوا هم په مرکز کې د حکومت جوړول لپاره کوششونه روان دي. په 2013 کال کې هم یو ائتلافي حکومت جوړ شوی و چې پکې له تحریک انصاف سره ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف او ځینې نور شامل وو. خو د دې ګوند راغورځولو لپاره هم د پاکستان ګڼ شمېر ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی و چې پاکستان جمهوري غورځنګ یادېده، او بیا د اتحاد د 2022 کال په اپریل کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ یو بل ائتلافي حکومت جوړ کړ. هغه مهال په هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې لا نورې زیاتې شوې وې. خبریال محمود جان بابر وایي چې امنیتي ستونزې ختمول د پوز او امنیتي ادارو کار دی. البته نوی حکومت تبا تر ټولو لوی چیلنج کمزوري اقتصاد وي.
د خلکو لپاره به چې کمی لوی چیلنجونه ابدي چې اولس دی وخت ډېر لوی معاشي ستونزو سره مخ ته، پاکستان مسلسل قرضو لاندې ورخښت، خراب طرز حکمرانۍ یو ډېر لوی مرض دی په پاکستان کې. دلته چې څوک الیکشن وګټي نو بیا امغی مالدار شي، سرکاري افسر مالدار کیږي، سرکاري ادارو خلک مالدار کیږي. په دا لینونه د هغه خلکو مخې له تیری کې چا کړه چې روټۍ هم نه وي. دلته حکمران او د عام خلکو په ژوند کې ډېر لوی فرق دی چې دا فرق تر څو پورې نه ختم شوی او حکمران د خلکو لیول ته خپل ژوند نه راوستي. د پاکستان معیشت هم نه ټیکیږي، د پاکستان معاشرت هم نه ټیکیږي، د پاکستان گورنس د پاکستان هیڅ سم نه ټیکیږي.
دغه سي خبريال عبدالله مومن بیا وایي چې د راتلونکي حکومت لپاره به د عمران خان د پلویانو لخوا سیاسي تناو، د پاکستان بهرنۍ تګلاره، نړیواله مالیاتي اداره یا ایم ایف، بد امنی او پولیسي ادارو کې د پوز رول لوی ننګونی وي.
هغه سیاسی جماعتونو ته جیسے مینڈیٹ ورک ہو یو سیاسی جماعت ہوں خپل حکومت سے دیگر نشی چوڑا والے جکل ہوں یو سیاسی جماعت سر خپل مینڈیٹ نہیں ہوگا دنور خلق کو دنور سیاسی جماعت دنور پر ہو گرم بانی نو اگر ازہرانہ طور بانی خپل فیصلے نشی کول پاکستان کی بیا ستور لس کا لپس یا لس کا لپس سے دے نیشن کر دے دم رگٹ لے ہر چی دے اگر آلے چکم سول ملٹری تعلقات دی بڑھ چیلنج دے فوج دا ایس آئی سی پر شکل کی یو ادارہ جوڑا کلاو آگے پر لان دی بانی نہ صرف سرمایہ کاری چی دا اغه واخستله بلکې زموږ اختیار مو واخستو اوس اوی دوبو چکم انڈس واٹر کمیشن دے ایرسا چکم ادارہ دا داغی سربراہی جی داغم یو فوجی جرنیل طور کئی او بند خارجہ پالیسی چونکہ نواز شریف دا اعلان کڑو چرا انڈیا سرب خارجہ پالیسی چی داغا با خرکو لو کوشش کی گی بل طرف تک تاسو اس وقت فوج سے فسالہ راسی منیر یو ڈیر سخت پالیسی چی دا اگر تاسو کتلی نو دا یو غٹ چیلنج دے چی اگر دا ایران افغانستان او انڈیا سرا چی کم داغا تعلقات دی داغا با چنگ سمائی
بلخوا پیپلز گوند فبرری پا سوارلسما پا خپل ایکس پانا لیکلی چی پا اسلام آباد کی دا مسلم لیگ نون او پیپلز گوند دا مشاورتی کمیٹو دا غڑو یو غنڈا شوی چی پا کی پا حیوات کی دا گرانے بیروزگارے غربت امنیت او دا تراغرے پا وړاندې د ننګونو ختمولو لپاره د یو مستحکم حکومت جوړولو په اړه سلا مشورې شوی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
پولیس وایي د کورمې د پیواړ او ګیدو وسیدونکو ترمنځ د ځنګله پر سر د لانجې له کبله د نښتې پر مهال یو پوځي وژل شوی او دوه ولسي وګړي ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي بیګا مشال راډیو ته وویل چې نښته پرون شوې. نجف علي وایي چې سرتیری د نښتې درولو لپاره ورغلي ول چې ورڅخه یو ووژل شو. دی وایي اوس حالات کنټرول دي او زیاتوي چې د پیښې پلټنې روانې دي. د پیواړ یو مشر وایي چې د ګیدو سیمې اوسیدونکو په ټریکټر کې له ځنګله څخه لرګي وړل چې ورباندې ځینو کسانو ډزې وکړي. هغه وایي چې دا کار د قام په مشوره نه دی شوی، بلکې هغو کسانو له خپل لوري ډزې کړې دي. د ګیدو سیمې یو مشر وایي چې له ځنګله یې لرګي نه لیږدول، بلکې له خوړ څخه یې شګه وړه چې ورباندې حمله وشوه. په کورمه کې د ګیدو منګل د پیواړ له علیزیو سره د ځنګل ملکیت لانجه لري چې پخوا یې هم پر سر نښتې شوي دي. طارق اورگزای تفصیل لري.
په کورمه کې له ګیدو سیمې په راغلي ټریکټر مبینه د پیواړ خلکو تر ډزو پس یو امنیتي عسکر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي دي. په بره کورمه کې د پولیسو مشر ډی ایس پی نجف علي مشال لډیو ته د جمعې په شپه ویلي د تکې په علاقه کې پر 15 فروری یا ټریکټر له ځنګله لرګي پرې کولو په غرض ورغلی وو چې ورباندې ډزې شوي. علي زیاتوي که څه هم په ټریکټر کې سواره کسان بد شوي، خو د جګړې مخه نیستلو لپاره د پیښې ځای ته په ورغلیو ځواکونو کې یو عسکر د ډزو لاندې تر راتلو پس مړ شوی دی. چارواکي دا هم وایي دا نه ده معلومه چې عسکرو او یا د ټریکټر مالکانو ډزې کړي او کنه، خو په پیښه کې لا پیوړ خلکو هم دوه تنان زخمیان شوي دي. بلخوا د پیوړ ځای مشر صوبیدار گلاب حسین دا منلی چې لاګیدو سیمې په رغلی ټریکټر د دوی ځینو خلکو ډزې کړي، خو وایي چې هغه اقدام د کام په مشوره نه بلکې پر انفرادي توګه شوی. بلخوا د ګیدو سیمې ځای مشر ملک ګلا خان منګل مشال رډیو ته ویلي د زیارت په ماسپخین د خپل معمول مطابق د تعمیراتو لپاره لخوړې شګه راوړله چې ورباندې له ملایانو ملي برید شوی. منګل زیاتوي په سیمه کې له کم ځایه چې شګه راوړل کېدله هغه خپل دا او بلدا چې د لرګي پر کولو الزام دی ردوی. ځای مشر دا هم ویلی په سیمه کې امن قائم ساتلو په خاطر باندې شوی دسته جواب نه دی ورکړی، خو په کار دا چې حکومت د شر خوراولو د داسې عمل مخه ونیسي. په کورما کې الزو قام لا پیوړه تر خیروکوت پرې منطقه خپل بولی، خو بلخوا منګل لاګېدو تر علی منګولو ډونګو پورې د علاقې ملکیت داوا کوي. په 2020 کال کې ل زنګل لرګي پر کولو په خبره د ګیدو منګلو او الیزیو ترمن جګړه شوه چې پکې دواړو خواو ته د شوزیاتو تنانو ته مرجوبله اوخته و. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمن د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغې جګړې پس یوه جرګه هم ورته مقرر شوې وه، خو هغې تشپیتو زیات نشستونه د کولو باوجود حل یې راونه وستلو. تارق ورغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
ملي جمهوری غورځنګ یا ان ډی ایم په شمالي وزیرستان کې پر خپل مشر محسن داوړ او نورو مخکخه غړو د ډزو پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې درپخېلو هم مظاهره کړې دي او ویلي دي چې که انتظامیه د پیښې په اړه اقدام ونه کړ نو د فبروري پر 18 به کار بندیز وکړي. هغه ګوند وایي چې محسن داوړ او ملګرو یې د فبروري پر 18 په میرامشاه کې د قومي اسمبلۍ د څوکۍ لپاره د شویو انتخاباتو په نتیجو کې د ټګۍ پر ضد مظاهره کوله چې امنیتي سرتیرو ورباندې ډزې وکړي، چې پکې د هغه په ګډون 15 تنه ژوبل شول او 3 کسان ووژل شول. انتظامی او امنیتی ځواکونو لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د فبروري پر 12 وویل چې داوړ او ملګری یې له وسلو سره د انتخاباتي افسر دفتر ته روان ول چې له امنیتي سرتیرو سره نښته وشوه. هغه ویلي ول چې په پیښه کې سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتی وه. خو د شمالي وزیرستان یو پولیس چارواکي احتجاجي غونډې ته په وینا کې ویلي ول چې پولیسو ته هیڅ مرګ ژوبله نه و اوښتی. انتخاباتي کمیشن د داوړ تر ژوبلېدو وروسته د قومي اسمبلۍ پر هغې څوکۍ د جمعیت علماء اسلام فی د نوماند د بریا اعلان وکړ. د عمر وزیر رپورټ.
د ملي جمهوري غورځنګ ان ډی ایم غړو او پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهرې لا هم دوام لري. د غورځنګ پلویانو شمالي وزیرستان په میرعلي او میرام شاه کې لارې او سړکونه بند کړي. غورځنګ او د درپخیل قبیلې سلويختي پرون د فروري په 15 اعلان کړي چې د شنبه په ورځ په میرام شاه کې لوی لاریون کړي. داوړ د فروري په 10 هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزي چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د ټګي پر ضد احتجاجي غونډه ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ګوند په وینا 3 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګېټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. ملي جمهوري غورځنګ مشران وایي چې د پیښې مقدمې د انتظامیه په ذمهوارو چارواکو د دایرولو درخواست یې جمع کړی دی. د درپخیل قبیلې سلویختي یو مشر ملک سیف الله خان پرون د فروری په 15 احتجاجي غونډې ته اعلان کې وویل چې د شنبه پورې مثبت ځواب ورته میلاو نه شي نو احتجاجونه نور غځوي.
چې دا کوم احتجاج کوم در پخیل د ان ډی ایم سره پوشانه پوشانه میزره اون کړای دا کوم ظلم د حکومت وکړو دې خلاف د اول پورز بیا د احتجاج سره ټول شرکت وکړو.
د میرام شاه پریس کلب مخې ته لاریون ته د ان ډی ایم یو فعال عادل داوړ خپل وینا کې وویل چې د غلطه انتظامی چارواکو زه د مقدمه د ایرولو غوښتنه یې کړې.
فائرنگ
محسن داوڑ تر روبلے دوبڑان دے ہم ویلی ول چدا انتخاباتی کمیشن لخوا گمرل شوی چارواکی د ټاکنو په نتیجو کې درغلی کوي. تر اوسه ځلې انتظامیه او انتخاباتي کمیشن چارواکو د موسین داوړ د په غبرګون کې سن نه دی ویلي، نه یې د ډزو په غبرګون کې کم بیان جاری کړی. خو د پاکستان لړمهاله وزیر اعظم انور کاکړ څو ورځې وړاندې رسنیو سره خبرو کې یو سوال په ځواب کې ویلي ول چې محسن داوړ او ملګری یې دغلته د ریټرنینګ افسر دفتر ته د ټوپکو سره روان ول، نو په ځواب کې امنیتي سرتیرو ډزې کړې. خو ملي جمهوري غورځنګ دغه تورونه رد کړي او وایي چې دوی پر امن لاریون د څو ورځو نه دغلته پیل کړی وو. وروسته د میرامشاه پولیسو یو چارواکی سید جلال هم دغلته مظاهره کوونکو سره خبرو پر مهال ویلي ول چې د 10 فروری په پیښه کې کم پولیس سرتیری نه دی وژل شوی او ژوبل شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندي هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اسرائیل وایي چې د غزې د تړنګ تر ټولو لوی فعال روختون باندې برید کړی دی. په هغو ویډیوګانو کې چې له روختونه ترلاسه شوي دي او رویټرز اژانس تایید کړی دی، ناروغان او نور خلک پکې په خورا بد وضعیت کې ښکاري. خو اسرائیل ویلي دي چې د عملیاتو پر مهال یې پوره پام کړی دی. اسرائیل وایي چې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي، په روختون کې یرغمل کسان ساتل، خو هغې وسلوالې ډلې دا دعوه رد کړې ده. تفصیل د احمد تکل پر رپورٹ کې.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون چې د غزې د تړنګې یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ، او د روغتون لسګونه کارکوونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان یې له هغه ځایه وایستل. د غزې جګړه د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پر اسرائیلو برید وکړ. 2,200 کسان چې اکثر ملکی وګړي وو ووژل او 253 تنه نور یرغمل کړل. اسرائیلو په ځوابي حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 28,000 زیات کسان چې په دوی کې هم ډیری ملکی وګړي وو ووژل. د اسرائیلو پوځ پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی او ویلي دي چې دا اقدام یې د هغو کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته وکړ چې ګنې د حماس ډلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي برمته ساتل او د ځینو یرغملو مړی یې هلته پټ کړي وو. حماس ډلې دا ادعا رد کړې ده. د دې ډلې یو جګپوړي چارواکي سمی ابو زهوري پرون وویل چې اسرائیل د ناصر روغتون په اړه هم هسې دروغ وایي لکه د نورو روغتونونو په اړه یې چې مخکې له دې ویل. خو د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاري وویل دا حساس عملیات په ډېر دقت او د ځانګړو ځواکونو لخوا چې د دې ډول عملیاتو په برخه کې ځانګړې روزنه ورکړل شوې ترسره شول. هغه زیاته کړه چې له دې پوځي عملیاتو د اسرائیلو هدف دا یقین ترلاسه کول و چې دا روغتون باید د غزې د ناروغانو علاج ته دوام ورکړي. هګاري وویل په دې اړه د ناصر روغتون له کارکوونکو سره څو ځلې خبرې شوې دي. د اسرائیلو د پوځ ویان زیاته کړه چې هیڅوک د روغتون پرېښودو ته مجبور نه دي. خو په هغو ویډیوګانو کې چې رویټرز خبري اژانس یې د ځینو اصلیت تایید کړی، د روغتون مخې ته ګډوډي، نارې سوري او ډزې ښکاري، او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف قدرا وویل پر اتلونکو څلروشتو ساعتونو کې به د روغتون د اړتیا وړ تیل پای ته ورسیږي. هغه خبرداری ورکړ چې د جدید څارنې په څانګه کې د شپږو ناروغانو په ګډون چې حالت یې نازک دی په روغتون کې د ناروغانو او بې ځایه شویو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو د اسرایلي پوځ ویان وویل چې له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې د روغتون ته د دارو درملو او تیلو د رسولو چارې تنظیم شوې دي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي. په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ګوندونو د فبروري 8مې په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په بلوچستان کې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، مینګل هزاره جمهوري ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د جمعیت علماء اسلام، فی، تحریک انصاف او جماعت اسلامي غړو او پلویانو مظاهرې وکړې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر په ګډون نورو چارواکو او نگران حکومت ویلي دي چې انتخاباتي بهیر په بشپړ ډول روڼ او عادلانه و. کمیشن وایي چې که څوک د نتیجو په اړه شکایت لري نو عدالت ته دې ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځنګله پر سر د لانجې له وجې پنخته کې یو سرتېری وژل شوی او دوه ولسي وګړي ژوبل دي. د بره کورمې د پولیسو یو چارواکي نجف علي بیګا مشال راډیو ته وویل چې له ګیدو سیمې څخه په یو ټریکټر کې ځینې کسان پرون له ځنګله د لرګي وړلو لپاره تللي ول چې نښته وشوه. دی وایي کله چې پوځیان د نښتې درولو لپاره ورغلل نو په ډزو کې یو سرتېری ووژل شو. علي وایي معلومه نه ده چې سرتېرو هم ډزې کړې دي او کنه، خو په پیښه کې د پیواړ دوه اوسیدونکي ژوبل شوي دي. د زیاتوي چې اوس حالات کنټرول دي او پلټنې روانې دي. اسرائیلي ځواکونو ویلي دي چې پرون یې په غزه کې پر تر ټولو لوی او فعال روغتون حمله کړې ده. د پیښې په ویډیوګانو کې ښکاري چې په روغتون کې ګډوډي ده، د خلکو او ډزو چغې اورېدل کېږي او تیاره دالیزونه یې له ګرد او لوګي ډک دي. اسرائیلی پوځ پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی دی او ویلي دي چې معلومات یې ترلاسه کړي ول چې د حماس، چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، وسلوال په ودانۍ کې پټول او یرغمل کسان یې پکې ساتل، خو حماس د اسرائیلي پوځ دا دعوه درواغ بللې ده. د خبرونو لنډیز مو واورید. وسونی ځا خبرونه د مشال راډیو مجله در خبرو. په دې خبرونه کې د لکی مروت او شاعر اقبال ساغر سره د هغه پر ژوند او کار غږیدلی وو. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله. د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، ستړي مشه. د مشال رادیوي مجلې سره زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کې يم. دا ونه د زلمی شاعر اقبال ساغر صاحب سره داغه پر ژوند او فن باندې خبرې کوو. د لکی مروت سیمې سره تعلق لري. د همدا شبال خپل سیمې نه د واتس اپ په لار سره ملګری شو دی. اقبال ساغر صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسم سٹڈی مشے ڈیر مننا، لام سلامت لرا، لام قدرمن کجی استاسو عزتن جون مغوانم درلا قربان
کرم ودان. اقبال ساغر سے لن شان تعارف خو ماستا سو کو اور دن کو سرا یو سخ پل پی جنگلوی کو کے دی بر در سر لا نو راشنائی پیدا کی.
ډیر مننه. اول خو د مشال ریډیو چې سونه مینوال دي، سونه اوریدونکو دي، هغه ټولو ته سلامونه، مینا او ډیر زیات احترامات. زما نوم چې دی اقبال دی، او ساغر چې دی زما کلمی نوم دی، کم چې په شاعری کې زه استعمالوم اقبال ساغر. او بنیادی توګه باندې زه د لکی مروت اوسیدونکی یم. په لکی مروت کې تجوړی ښار کې زه پیدا شوی یم او ابتدایي تعلیم مې هم هلته کړی دی، او هغې نه پس دی نور مختلف یونیورسټیو او کالجونو کې مې سبق ویلی دی. ایم اے پولیټیکل ساینس مې هم کړی دی، چې کم ایم اے سیاسیات ورته وایي. په ایجوکیشن کې مې ماسټر کړی دی او اوس ورکینګ فاکس سیستم کې استاد یم، یو ثانوي درجه استاد یم.
صحیح، یعنی د تعلیم شعبه مو بیل ده. ادبیات مونږ دی لستی، ادبیات له شوق نه شاعری کوی.
ادبیات خدا سے دی چې شاعری خو امیر صاحب دا سے یو شاعر دی چې دا خو یو خدادات صلاحیت ته پیدایشی په سړی کې د مالګه د خوره پرته وی کنه
bale ba
د سړی په خمیر کې دا شی وی او نور بیا خامخه دا سے شاعران وی چې اغه نه سړی متاثر شي نو بیا لګ ډیر لیک کوي بیا کتابونه هم ولی او ډیر زیات کتابونه مې د پښتو ویلې هم دی د شاعری د نثر کتابونو خو مې کم ویلی دی خو د هغه کتابونو مې زیاته مطالعه کړې ده د شاعری کتابو د نورو شاعرانو په خپل مې یو کتاب چاپ کړی دی
صحیح تاسو په کتاب به خبرې کوو تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د چا نه څوک متاثر شي نو په خپل مې لیک ته زړه وشي او د شاعری او خدادات صلاحیت چې خدای پاک چا باندې لورولي هغه خلک شاعری کولی شي نو تاسو د چا نه متاثر وئ ساغر صاحب
متاثر خدا دی چې زمونږ علاقه کې ډیر درانه شاعران دی یو خو په ټول خیبر پختونخوا کې کو ګورې نو ډیر لکه مونږ ورته ژوندې تاریخ وایو کنه چې هغه ډیر غټ غټ نومونه دي خو مونږ بنیادی توګه باندې زه چې په کومه خاوره کې پیدا شوی ما لکی مروت کې نو لکی مروت ضلع کې ډیر زیات نومونه دي چې په هغه کې احمد اباخیل صاحب دی چې هغه زما زه د خپلې شاعري استاد هم بولم او ورسره ورسره بل چې ځینې متاثر شوی یم د هغه نوم دی پروفیسر رحمت الله در صاحب چې هغه ډیره ښکلې ډیره سلیسا او ډیره مانی خیزه شاعري ده هغه شپږو کتابونه هم چاپ کړي دي اوس وفات شوی دی الله دې د غری کې رحمت
آمین آمین
نو زه بنیادی توګه باندې دا دوه شاعران ډیر زیات متاثر شوی یم د رحمت الله در صاحب او احمد اباخیل صاحب او که اردو ته لاړ شي نو مونږ چې دی ما چې کم نام په ځان باندې ځان لدا خوښ کړی دی هغه د صاغر صدیقی صاحب دی چې دغه شاعري ماته ډیره خوند راکړې ده ما ډیر زیاته ویلې ده
صحیح صاغر صدیقی د اردو ژبې داسې ولسی ټایپ شاعری به وایو د شاعر دی یعنی د شاعری عام فهمه ده هر سړی پې پوهیږي او د اسانه شاعری کړې ده تاسو مغه لاره خپل کړې ده ځان لپاره
بالکل بالکل هغه داسې دی چې ډیر زیات یو کوالټیز به مونږ ته وایو خصوصیات یا صفتونه چې هغه شاعری کې دي چې یو خو د درس په شاعری کې دا کمال دی هغه لاره مام اخ کړی ده چې کله زه چاته وایم چې زما شاعری که څوک خپل کور کې زنانه مینس کې ووایي بده نه ده هغه ویلی شي زما ورته بالکل اختیار دی زه په دې ډاډه یم چې هغه د زنانه مخکې سړی ویلی شي مطلب دا دی چې هغه په معیار داسې په کار ده او د درس دا دکړه مونږ د درس یې نه کړی دا اسلم خان تسنیم سیب نه مکړی دا چې هغه شاعری هغه وایي چې دا شاعری په کار ده او دا هغه خپل شاعری هم دغه ده نو ځکه مونږ دا لار خپل کړی
نه سي تاسو د رحمت الله درس یې خبره کوي زه د ساغر صدیقی خبره کوم تاسو ویل چې اردو کې ماغه ډیر زیات لوستې د ساغر صدیقی شاعری چې دا لکه عام فهمه دا لکه ډیره ګرانه شاعری نه ده زیاتره دغه شعرونه
چې دی اولس په بالکل بالکل د ساغر صدیقی صاحب شاعری چې ده کنه هغه ګرانه نه ده میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں جانے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں
مشہور غزل ہے
آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں
صحیح
نو هغه شاعری هم فهمه ډیره ده او هغه مانی خیز هم ډیره ده او ښکاري داسې چې هغه د خپل ژوند نه لږ غوندې ناراض و
صحیح او د ژوند ته چې د څه خواږه پیرزو کړل د شاعرۍ په شکل کې خود د دردونه ولیدل د ټولنې نه او هغه مینه ښایي د په ژوند کې ونه موندله خدا ځینې خلک ساغر صاحب وایي چې دا شاعر چې وایي ډیر سهولتونه وویني او آسایشونه وویني دی چې آرام وي نو بیا هغسې شاعري نشي کولی دی چې په درد کې وي په تکلیف کې وي یو څیز ته نه وي رسېدلی وایي دی بیا ډېره ښه شاعري کوي تاسو څه وایې په دې اړه
بالکل بالکل دا خو اسلم خان تسنیم سے وایي چې شاعر سړی چې دی هغه به په یو چیک غونډي باندې ناست وي بے نیازا او معاشرے تبغوری چې چرته غلط کار کیږي د لړم غوندې چیګه لکای به نیولی غزا ته بټک ور کوي مطلب دا دی چې شاعر خو اصل کې کار دا ویني کاد وی دی معاشرے چې چرته غلط کار کیږي نو هغه ته ډیر زر توجه کیږي کنه هغه حساس وی او نو دی په خپل کده د په ذات کې چرته خوشاله نه راشي نو بیا د شاعری روغ نه کیږي ځکه چې دی خو اټول عمر تنقید کوي طنز کوي او دا یو حقیقت خبره ده چې سړی ډیر په درد کې وي نو بیا شاعري خکېږي ځکه چې انسان ته کله درد میلاو کیږي هغه بڑاس چې بهر راوځي هغه په تشو خبرو کې سړی وي نو په هغې کې یو اثر خامخاوي که هغه په غزل شکل کې وي نو په هغه کې اثر خامخاوي
ستاسو په خیال د شاعر رسالت گینه یوازې همدار دی چې هغه د ولس هغه غلطۍ په ګوته کې کنه د دین علاوه د شعر د لارې دی کولی شي د ټولنې اصلاح وکړي هغوی ته خوندونه ورکړي سرور ورکړي او د ژوند طرف ته مایله کړي.
بالکل پوښمه بالکل شاعر سړی چې دی هغه به صرف دا نه کوي چې خلک راو پاروي انقلاب د پاره او یو کې بلو کې ناره بازی او کې یا مطلب دا د هغه مایوسی پیدا کی چې دا خو دردونه دی او غم دی او دا ولي کېږي او دا کې نه 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 دی به ورسره دی امید پیغام خلکو ته ورکوي چې تاسې امید ساتئ چې ګوره هر شپه کډیر اوږده شي کنه امیر صاحب نو سحر کېږي خو خامخا
بالکل د هر شپې نه پس سحر
شپکه هر څومره اوږده وي اخیر پړک وای رڼا شي د فرید خان صاحب شعر دی نو مطلب دا دی چې کله شاعر سړی دا سوچ پکار دی چې دی به مایوسی ډیره نه پیلاو کوي دی به چې دی هغه کوي خامخا د امید پیغام به م ورکوي خو بیسیکلی دا شاید داسې دی چې سړی سره درد زیات وي نو بیا شاعري ښکلې کېږي.
نو تاسو نه به اورو ستاسو اقبال ساغر صاحب اوریدونکو په تمه چې تاسو شاعری واوري او خونتي واخلي نو تاسو به شاعری ورته واوروي خو ول راته دا وای چې تاسو ویل چې کتاب مو چاپ شوی د کتاب مسنوم ده سو کتاب مو چاپ شوی یو چاپ شوی
یو کتاب چاپ شوی ده ته د هر چا انتخاب
ته د هر چا انتخاب
هغه ما په 2013 کې چاپ کړی دی 2018 کې اوس تقریبا ناپید شوی دی بس ډیر کم پاتې دي چرته یار دوسرا شي نو بس هغه ته ډالۍ کوم نور دی ختم شوی او بل کتاب مې چې کم دی هغه ته تیاری کوم جانان دی لکه ستورې نام مې لمخ کې نه ورته خوښ کړی دی خلا بس تیاری ورته کوم.
صحیح. نو په دې هیله چې جانان دی لکه ستورې کتاب هم زر د اوریدونکو لاسو ته ورسیږي نو سره ته واوروي سره ته واوروي د خبرونې په دې برخه کې اقبال ساغر صاحب.
بالکل د غزل یو سو شعرونه درته عرض کوم.
ارشاد
وی چې هیڅوک مناوري مولا کناره ډیره کو
هیڅوک مناوري مولا کناره ډیره کو
مولا کناره ډیره کو پدا خبره د نصیب نګیلې ډیره کو
پدا خبره د نصیب نګیلې ډیره کو ډیر خره
او پروردګار دل منزونو ګنا معاف کراته
واه واه
پروردگار دل منزونو گنا معاف کړه راته ته خو موینې لمانز جنازې ډېرې کو
ها ډېر خپل بیت ته د وخت او د حالات مطابق دی
مننه جی او بل شیر دی چې د لاس پکر خو کې جانانه محبت نه لرو د لاس پکر خو کې جانانه محبت نه لرو غنی لا اوس تا دراتلو وظیفې ډېرې کو
ډېر ساغر ډېر خسته
او بس یو د خپل منافقت علاج مونږ وکړلو بس یو د خپل منافقت علاج مو نه وکړلو دا ګول پیری غنیوس هم لکابه ډیری کو او صغیر دا د وخت راند دی الله خپل پوی کړی صغیر دا د وخت راند دی الله خپل پوی کړی په هی گنه کور تمنګ مسلې ډیری کو
نو دا خو مغه تاسو چې مخ کې ویل چې دا شاعر کار وی چې ټولنې ته وګوري او سخامه پکې وی هغه په ګوته کې بالکل هماغه شان غزل یو بل غزل مرته ویل شي چې خالص رومانوي وي مینوي پکې عشق پکې وي مستی پکې وي.
اچھا دا سې دي چې دا خو د انسان په فطرت باندې دار او مدار لري لکه زما د رحمت الله درس یو شعر دی وای چې په دې لمبا لمبا ماحول کې دردا غزل مې رنگ د رومان نه قبلوي مونږ کډیرم دالی را تاوی گو چی مونگ چرت دا سی شی وی چی آغا دا نن سبا خلکو تلگ مزور کی خو بیارانا شیر خام خا خو بل لوری بانده درمی کنه با هر حال یو سو بیتونه در تا پیش کومه
ارشاد تا
چی چستاد شندو پا شکرو بانده وقت تڑوی چستاد شندو پا شکرو بانده وقت تڑوی دا بختور دی ملغلرو بانده وقت تڑوی
دیر خسته
زده یارانو نه په سر باندې سرپا نه کوم
زده یارانو نه په سر باندې سرپا نه کوم
او خلکو خیاران دی په ملګرو باندې وخت اړوي
خلکو خیاران دی په ملګرو باندې وخت اړوي واه ډیر خسته ده
او مننه او هغه نازونه دی اوس نوړي غنم رنگ یارا هغه نازونه دی اوس نوړي غنم رنگ یاره مین دی اوس خوشو ډګرو باندې وخت تړوي او تب پخپل عقل غرای خو لدی خبره تب پخپل عقل غرای خو لدی خبره اقبال ساغر په جادوګرو باندې وخت تړوي.
واه ډیر خسته غزل دی او زما ستاسو دواړه قسمه شاعری خو خدا خدا چن اوریدونکو زمونږ غوی د بیلابیلو ذوقونو خوندانې نمازکه اوریدونکو ته د باور ورکول غوښته چې ساغر چې د رومانوي شاعری هم کوي او د ولس د ټولنې اصلاح هم کوي د خپل شاعری د لارې. ساغر صاحب تاسو مخکې د زنو شاعرانو نمونه واغسته چې تاسو د سیمې دی زنی ژوند دي هغه ته د خدای پاک ژوند ورکړي زنی چې وفات شوی هغه جهان دی ورته خدای خیسته کی. نن سبا څه حال دی ستاسو په سیمه کې ادبي جرګې شته؟ کوم ادبي جرګې ډېرې فعالې دي او کوم داسې شاعران دي یا لیکوالان دي چې ډېر مطرح دي نن سبا؟
اصل کې زمونږ علاقه کې په لکی مروت ضلع چې کومه ده کنه باغه کې خو بلا ډېرې ټولنې دي او جرګې هم شته دي پکې. نورنګ کې چې د مروت ادبي جرګې په نوم باندې چې هغه میاشتنۍ غونډه مخامخا کوي مونږ هم ورزو. سلیم قرار صاحب د هغې بانی دی چې هغه بنیادي توګه باندې افغانۍ دی خو ډېره زیاته مینه یې مونږ لکه مروت ته راکړې ده او اسلم خان تسنیم صاحب چې دی هغې د هغې جنرل سیکرټري دی. د هغې نه علاوه مونږ چې کله خپله زما کومه ټولنه ده دستار ادبي کاروان ته جوړي لکه مروت چې هغې زه جنرل سیکرټري یم او زمونږ صدر گل سردار شاګیوال صاحب دی نائب صدر مخیم مروت صاحب دی جنرل سیکرٹری ما سره بل سیکرٹری چې کم دی هغه امراض صاحب دی. داسې نور ډېرې زیاتې دي تنقیدی ادبي جرګه لکی مروت نور ډېرې زیاتې دي. تقریبا په لکی مروت کې بلس دولس پنځلس پورې ادبي جرګې وي چې هغه کار کوي او دې کې ټولو نه فعال چې کمی دي تنقیدی ادبي جرګه لکی مروت او یو دا مروت ادبي جرګه د نورنګ والا چې کم ده یو الحمدلله مونږ هم ښه فعال ډېر زیات نشستونه هم کوو دستار ادبي کاروان وال.
صحیح. او اقبال ساغر صاحب ستاسو سیمه د پېښور چې د خیبر پښتونخوا یو مرکزي سیمه ده د دې نه لږ لرې پرته سیمه ده نو دغه د مرکز نه لرېوالی په هغو شاعرانو باندې مغیز کوي چې ډېره ښه شاعري کوي خو چون مرکز کې نه دي نو کېدای شي د هغه عمره ونه پړقېږي. کوم شاعران چې په پېښور کې دي مردان کې دي په نوخار کې دي یا د مرکزي سیمو کې دي کله کله دا کمی محسوسوي چې تاسو لږ لرې پرته یې نو د خلکو درته پام کم ده؟
کله کله نه جی. دا امیر صاحب مونږ ډیر ښکلی سوال دی وکړو. دا مونږ ډیر زیاته دا کمی محسوس کوو لکه زه اوس دلته راغلی یم زما په تقریبا یولس کاله چې کوم نوکری ده هغه سرویس دی هغه ما په لکی مروت کې وکړو هغې نه بعد اوس زما دلته ترانسفر شوی دی پېښور ته پیات آباد کې زه یم. ټیک شوه. نو دلته اوس زه وینم کنه زه اوس هغه فرق اوس محسوسوم دلته چې کله چرته یو مشاعره یي چرته غونډه یي یا دلته کوم مراکز دي سرکاري توګه باندې لکه اکادمی ادبیات چې کوم غټ مرکز دی نو دلته چې څوک سه پروګرام وي سه غونډه وي سه ناسته وي د ټولنې یا سه مشاعره کېږي سه نشست کېږي نو هغې دپاره دونه زیاته سوشل میډیا دلته راغلي وي کنه چې هغه شاعر به تا ته نه ښکاري دونه زیاتې کیمرې لګېدلی وي او زمونږ علاقه کې که چا په موبایل باندې ځان له ویډیو وکړه خو ټیک که نوی نور څه نوي. داسې نور دلته چې دا پروګرامونه هم شته دي چې څوک داسې غریب شاعر وي چې هغه د کتاب چاپ کولو وس نه لري نو د اکادمی ادبیات او نور باچا خان مرکز نه دی نه دا فنډ ورته کیږي هغه په هغه باندې کیږي. زمونږ علاقه کې داسې خلک ډیر دي چې هغه بلا کتابونو مصنف کېدلی شي خو هغه چونکې مالی وسعت دومره زیات نه لري نو هغه شاعری ناچاپ پرته ده. نو ډېر غټ فرق یې مونږ محسوس کوو په دې کې چې مونږ سوشل میډیا نه او د هغه نه لري یو په دې وجه باندې.
اقبال ساغر صاحب څه کولی شو مثلا د دې لپاره چې یوازې ستاسو سیمه نه ده داسې به نورې سیمې هم وي د پښتنو چې مرکز نه لري پرتې دي هلته ډېر غمي شاعران ژوند کوي خو میډیا ته د هغوی لاسرسی نشته یا د میډیا ورته پام نه دی شوی نو هغه دومره نه پړقېږي لکه د ښاري سیمو لیکوالان او شاعران چې دي. څه کېدای شي د چا مسؤلیت دی او څنګه د خلکو پام هغوی طرف ته اړولی شو؟ ستاسو په ذهن کې څه شته داسې څه کېدای شي هغوی دپاره؟
ولې نه شي کېدای چې حکومتي سطح باندې چې کله داسې یو پروگرام وشي ګور هر چرته چې دی یو د ادبیاتو مرکز خامخا په کار وي په هرې ضلع کې. زه خدا وایم چې هلته ټول شاعران په یو ځای کېږي، مشاعرې کېږي، دوی چې کم دوی ته سب مسائل دي چې هغه ډسکس کوي، هغه حکومتي ادارې خامخا هغې ته توجه ورکړي. نو لرې نه ده زمونږ زه د خپل لکې مروت شاعرانو باندې نور چې کم د ټول پښتونخوا دی که لر پښتونخوا دی که بر پښتونخوا دی، د دې ټول شاعران زمونږ د سر ګلان دي. د دې مطلب دا نه دی چې هغه کمزوري دي، خو زه د خپل لکې مروت شاعرانو په حواله دونه وایم چې که چرته مونږ مروتو شاعرانو ته چیرې دا د سوشل میډیا کوریج میلاو شي یا حکومتي ادارې دوی سره تعاون کوي، نو لرې نه ده چې هغه به ټوله دنیا کې چې چرته پښتو باندې څوک پوهېږي، څوک پښتو لولي یا څوک پښتو وایي یا پښتو لیکي، نو هغې په ذهن کې به او هغې په دماغو کې به چې چرته هم د شاعري خبره کېږي نو د مروتو شاعران به خامخا د هغې ته یاد وي.
صحیح، تاسې د سوشل میډیا خبره وکړله اقبال ساغر صاحب، در ته وایي چې د روایتي میډیا نه علاوه دا اوس یو نوی پلیټ فارم دی دا سوشل میډیا چې خلکو ته د مواقع برابرې کړې دي چې که په عامه میډیا کې څوک نشي راڅرګندېدی نو له دې لارې خپل هنر او فن خلکو ته ښکاره کړي. نو د شاعرانو په ژوند کې څه بدلون راوستی دی؟
او په دې کې اوس ډېر راغلی دی، ځکه چې اوس هر سړی په لاس کې میډیا ده، هر سړی سره موبایل هم دی، او چې چرته مشاعره کېږي زمونږ علاقه کې نو هر سړی هغې نه پس د خپلې ویډیو په تلاش کې وي، ویډیو ځان له پیدا کوي، یا نور چې هرې ټولنې کې داسې یو کس خام خاوي د میډیا ول چې هغه دا ویډیو به د دې شاعرانو ښکوي، هغې ته خپل پیجونه جوړ کړي دي. نو اوس چې دی اوس دا شاید لکه ډېر تیزی سره روان دی سوشل میډیا طرف ته زمونږ علاقه.
صحیح، لدین لا نور ګټه ما سلی دیشی د دې سوشل میډیا نه، مثلا ک تاسو دا زین ادبی جرګی یاد کړی، دستار ادبی کاروان دی، تنقیدی ادبی جرګه دا، یا د مروت ادبی جرګه دا، یا پر نور سیمو کې نور جرګی دی چې دغه پر ریکارډ باندې مثلا راوستل شي. سو کال په خوا مثلا په پیښور کې د افغان ادبی بهیر غونډه به وایا، د ساحو لیکونکو مرکه به وایا، په نوخار کې مرکزی ادبی جرګه وا، ززنو ته بتلم خو هغه ریکارډینګونه نشته. مثلا قلندر صاحب سره کچا یو تصویر نیم وستې وستې به کنه، نور دغه پروګرامونو ویډیوګانې موږ سره نشته. نو سړی لارمان ورزی کاغه وخت کې هم دغه سهولتونه وي، هر خبره به پر ریکارډ پاتې وه، هر تصویر به خوندي وو، هر ویډیو به اوس دغه په توګه دستاویز په توګه یا د مخې ته راتلی شوه. نو د سوشل میډیا نه موږ دغه کار هم اغستی شو چې دغه سیزونه ریکارډ شي او ولس ته ورسیږي په دغه پلیټفارم باندې.
بالکل، مونږ اخستلی شو او روان دي کنه، څنګه چې ما مخکې خبرو کې تا ته وی چې اوس دا شی مونږ ډیر تیزی سره روان دی سوشل میډیا باندې. اول کا چې کم یو شاعر پیج ته ګوري د د فالوورز دوره زیات دي د دې شاعری په وجه باندې، ځکه چې هغه خپل شاعری چې دی خپل عوامو ته خپل مینوالو ته هغه خامخ خپل اولس ته رسوي د ویډیو په شکل باندې یا د لیک په لاره باندې، خامخا په فیسبوک باندې. زما چې اوس خپل پیج دی زه به هره ورځ دی ته یو غزل ورکوم، چرته چې ما مشاعره کړي نو ما ته پسې ویډیو راورسي نو زه خپل پیج نه هغه شیر کوم. نو دا ډیر زیاتې فائدې دي، او د سوشل میډیا داسې فائدې نقصانونه هم ډیر دي کنه. اوس د سړی په ذهنیت باندې دارو مدار دی، امیر صاحب چې لکه یو سړی غلطه استعمالوي نو بیا خو د سړی په ذهن باندې ذهن سازی باندې دارو مدار دی چې هغه ذهن سازی روغه نه وي شوی، غلطه استعمالوي کنه. وی سوشل میډیا شاعرانو د پاره ډیر د کار سیس دی اوس.
صحیح، نو تاسو ول چې شاعران اوس په خپل پیجونو باندې غزل خپروي، تاسو هم دا کار بکوي؟ زه خپلم زما شاعری چې راشي زه په خپل فیسبوک باندې خپروم. نو اوس په تاسو نه سوورو د خپرونې په دې برخه کې اوریدونکو تاسو دا خبره چا ورې دا د اقبال ساغر صاحب خبرې دی، مرغلره دی، د لکی مروتو د سیمې پیژندل شوی شاعر دی، کتاب هم چاپ دی، او ته د هر چا انتخاب دا دوی کتاب دی، په 2013 کال کې چاپ شوی دی، اعلی تعلیم یافته زلمی دی او خوږه شاعری کوي. نو دوی نه د دوی یو کلام بل هم اورو د خپرونې په دې برخه کې. نو د مشال رادیو مجلې اوریدونکو ته څه به اوروئ د خپرونې په دې برخه کې ساغر صاحب؟
ډېر مننه امیر صاحب. بس ما اصل کې د کاپې پاڼې اړولې راړولې مېل که چېرته داسې غزل وګورم چې د مینهوالو په تمه باندې وي د رومان حوالې سره. بهرحال
پروا نه کوي چې هر رقم شعر ستاسو انتخاب وي، بالکل راته اورول شي.
مننه جی، مننه. وای چې ګل ستا تصویر یې ما په زړه پورې مې ونیسا، ګل ستا تصویر یې ما په زړه پورې مې ونیسا، ښکلیا د رومال غوندې په خوله پورې مې ونیسا.
ډېر ښه ده.
او سلوی گناہ د محبت رازنه شوی دا سلوی گناہ د محبت رازنه شوی دا سوزه می د هجر تنار پور می ونیسا
ډیر خستر
او شال میکړه چولای میکړه او یاد لاس رومال میکړه شال میکړه چولای میکړه او یاد لاس رومال میکړه خیر دې درنجو غوند لیم پورې می ونیسا
ډیر خیر
زه خو ستا د وروزو مینس کې خال د زړه قاتل ګڼم زه خو ستا د وروزو مینس کې خال د زړه قاتل ګڼم وژنې مې خو بیا په دې سپېره پورې مې ونیسا
ډیر ښه
او وایي چې د ژوند تورو تیارو نه مې راوباسا وایي چې د ژوند تورو تیارو نه مې راوباسا ژوند مې ساغره ژوندانه پورې مې ونیسا
ډیر ښایسته غزل دی او اقبال ساغر صاحب تاسې مخکې وویلې چې بل کتاب مو هم له خیره آماده دی چاپ پشي له خیره نو د سوشل میډیا په دې دور کې تاسو څه ګڼئ چې د کتاب چاپ کول څومره ضروري دي ځکه چې پښتانه ګیله کوي پښتانه لیکوالان او شاعران چې کتابونه وایي نه خرڅېږي ته چې مجبور کتاب چاپ کې ډېرې زیاتې پیسې هم پرې راځي بیا وایي په شاعرانه مینه ډالۍ کې خلکو ته او چېرته کتاب نیم که خرڅ هم شي خرڅ شوی وایي خو ډېر داسې مارکیټ نشته په میلیونونو پښتانه دي خو په کتاب باندې کم خلک پیسې ورکوي نو کې هغه شاعر ته هغه پیسې بېرته نه ترلاسه کېږي چې دی په ځان له بل کتاب چاپ کړي نو تاسو څه ګڼئ چې د سوشل میډیا په دې دور کې چې تاسو مثلا که غزل کې په یوټیوب باندې ډېر خلک وګوري په فیسبوک باندې په زرګونو خلک کتې شي همداسې په نورو پلیټفارمونو باندې په دغه وخت کې د کتاب چاپ کول څومره ضروري ګڼئ تاسو
عامر صاحب خبره داسې یو پیچیده غوندې د سوال دی دا چې صحیح خبره وي که نه وضاحت کول یې ضروري غواړم
په دې
کې چې نن څوک کتاب نه ګوري که نه په دې کې د ډېرو سیزنو لاس دی یو خو مخکې چې دی مخکې به صرف دا ټیپ ریکارډ او ریډیو وه اوس د هر چا په جیب ته موبایل راغی په دې کې میوزیک خامخا وي موسیقي پکې وي شاعري پکې وي نو د کتاب اهمیت دې سره هم کمیږي دومه خبره دا ده چې مونږ چې څو نسیمې دي نو هغه توجه ورکوي چونکې انګریزي زبان چې دا انګریزي زبان هغه بین الاقوامي زبان ده بین الاقوامي ژبه ده نو زیاته توجه ټول ملکونه دې ته ورکوي چې هغه کتابونه هم په انګریزي ژبه کې ټول نصاب چې دی په انګریزي ژبه کې دی په دې وجه باندې مونږ نه پښتو لږ خپل مورنۍ ژبه چې ده رستو پاتې کیږي شاعران ورته بار بار وایي چې تاسو بچو ته پښتو لیک پښتو لوستل هر څه دا ورته ښایي چې هغه کلچر باندې پوهیږي د پښتو په لیک لوست باندې پوهیږي خو مونږ د دې وجه نه لږ غوندې د خپل زبان نه زمونږ بچی لرې دي دومه خبره دا چې مونږ څنګه سوشل میډیا دور دی په دې وجه باندې هغه شاید دوتا په مختصر وخت کې ملاویږي چې دوی چرته وار ووي یا په موبایل په سکرین باندې وویني نو کتاب ته دوی زیات ټیم نه لري او توجه زیاته نه ورکوي په دې وجه باندې د کتاب لوستونکي کم دي او د دې شاعرانو دا خبره بالکل بجا ده چې ما په خپل هم چې کتاب چاپ کولو نو ما یونیورسټي بک ایجنسی ول نه پوښتنه کړې و نو هغه وی چې کتابونه مونږ دو خو اوس دونه زیات د پښتو کتابونه مونږ ځان سره نه ږدو ځکه چې اوس د کتاب لوستونکي کم دي که چرته د انګریزي کتاب وي که چرته د اردو نثر یا د اردو شاعرۍ کتاب وي هغه به کېدو یا څه بل څه داسې ګرامر د اردو وي سره نو د پښتو د شاعرۍ کتاب چې دی بلکې د نثر کتاب د دې لوستونکي اوس کم دي د دې بنیادي وجه دا ده چې زموږ تعلیم چې دی په انګریزۍ ژبې ته لاړلو مونږ نه خپله پښتو ژبه وروسته پاتې کیږي او زموږ بچی په پښتو نه پوهیږي مونږ خو بار بار خپلو بچو ته وایي چې پښتو لیک
ساغر صاحب د دې هر څه باوجود هم تاسو فکر کوئ چې داسې خلک هم شته چې هغه د دې هر څه باوجود چې ریډیو هم شته ټلویژن هم شته سوشل میډیا هم شته خو د دې هر څه باوجود د کتاب مینوال دي او بک سټال ته ورځي او خیر به شک دغه خلک د لګم وي خو داسې خلک شته کنه چې ورځي کتابونه اخلي
بالکل بالکل او مونږ دې باوجود بیا د کتاب چاپ کول ځکه ضروری ګڼو کنه چې مونږ دا خلک وینو چې دې باوجود بیا هم دونه خلک زیات دي چې د کتاب سره مینه لري د پښتو کتاب سره او ډیر ملګری مونږ ته وایي چې مونږ ډیر لریو په پی ډی ایف کې کتا سره وي مونږ ته څه کتابونه د پښتو راولېږه خپل هم راولېږه د نورو ملګرو قدر سره وي مونږ ته په بی ټی ایف کې راولېږه چې هغه چرته فارن کې یا بار ملک کې پاتې کیږي نو اوس هم مینوال خو ډیر دي کنه او دومره خبره ده چې هغه کتاب شاعري بستا ډیره محفوظه شي سوشل میډیا کې ستا غا فایل سټیم هه کرپټ کېدلې شي کنه مطلب دا دی چې لکه یو پیج تا جوړ کړی دی ا پیج تا بلاک شو یا ختم شو یا خراب شو
صحیح
نو بیا هغه نه پاتې کیږي. او کتاب خو تا سره بس نسل در نسل روان وي او پروت وي تا سره اساسي په تور باندې. نو کتاب شاعري محفوظ شي ور سره. او بیا ډیر زیات مینوال اوس هم شته دي کتابونه ګوري کنه. مونږ په خپله په سوونو کتابونه مو ویلي دي. نو نور هم داسې یاران دي چې هغه وایي کنه کتابونه وایي. بالکل
ډیره مننه اقبال ساغر صاحب ستاسو خبرې خوږې دي. خو دا وخت چا انتظار نه کوي نو زمونږ د خبرونې وخت بالکل ختم دی. کور مو ودان ژوندي اوسه چې مونږ له مو وخت راک.
ډیره مننه قربان الله مسلامت لره جی.
ترانه اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې مشال رډوی مجلې ته غوږ وې. له همدې سره خپل قربان اجب امیر ته اجازه ورکړئ. بل ونه به د نوي خبرونې او د نوي ملما سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه د خدای په امان.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.